بجې شوې. مخکې له دې چې دې بحث ته ور ورسیږي، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کنفرانس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې برید شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک وویل چې په دې حمله کې درې تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي، یو ټپي شوی او څلور تنه تریتم دي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پورې خمپري په لمن کې حمله وشوه. د بغلان د عامې روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته وویل د دې برید له امله دوه تنه وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. په وژل شویو کې یو محصل او بل د موټر چلوونکی دی. په ټپیانو کې استادان او محصلین دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د کړکېچ د سیاسي حل د بیا پیلېدو لپاره د نوي نړیوال چوکاټ وړاندیز وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شوی دی. په پام کې ده چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتوني بلنکن او لوید آسټن نن په ټوکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
پینځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پینځو
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
قدر من اوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ستاسو قرب يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو تخپل پلاوي استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي مسولینو غړي خبري ناسته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناسو کې ګډون وکړي.
موږ د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابوو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون
کوي.
خو د ښاغلي مهیب په خبره لا تر اوسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسیونو، ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یادناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې پر ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه وو. دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره را سره مېلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافه. درنو مېلمنو خره خلاص، خغله وقات که په سر کې راته ووایي چې د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه وو، دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟
بلې، لکه څنګه چې په مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په 10 مارچ به کېږي او دولتي او نورو سیاسي شخصیتونو او طالبانو ته بلنه ورکول شوې ده او تر اوسه اعلان شوې نه ده چې کوم جهتونه به پکې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه دی. د ترکیې په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي. د هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې ته رسیږي چې دوی دغه نتیجې سره خپله همغږي وښيي. او د مسکو غونډه چې اجنډا یې ډېره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی. نو دوی چې شخصیتونه غوښتل شوي دي اجنډا مشخصه نه ده او مسکو اصلا بې ضرورته یې اقدام وکړ چې اوس پکې بند راغلي دي مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال یې دا معلوم نه دی چې په کوم حد کې به څوک پکې برخه واخلي. که څه هم دولت اعلان کړه
قاضی صاحب دغه اقدام نه مثلا بې موقع اقدام نه هدف د مسکو څه وو؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي. مسکو خاص په خپل حد کې ځان مطرح ده د یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي. هغې نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم دی، سیمه ییز هیواد چین هم دی، سیمه ییز هیواد هندوستان هم دی، هندوییز هیواد ترکیه هم ده او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځېږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډا یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړي چې موږ به دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به اتونه او پلاوي ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي. نو دا مسله په دې کې ده. د مسکو هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړو یو مزاحمت او مسؤلیت یې پیدا کړ. د دې نوبت به هم تیر شي. اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي او په هغې کې به اوربند قانون اساسي به ارزونه او د انتخابي حکومت په تشکیل باندې خبره کېږي. د هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېرې اهمیت وړ ده او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسېږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربند دی خصوصا او انتخابي حکومت باندې موافقه ده دا په کې
مننه خغلی وقات. صفی صاحب تاسې هم په همدې نظریه کوم مسایل چې خغلی وقات مطرح کړل
او فصل احترام و سلامونو د وړاندې کولو نه قاضي صاحب محترم ته تاکي ټولو او اورېدونکو ته څه شی چې وقات صاحب محترم وفرمایل بالکل په ځای تحلیل دی او زه به دا هم ورسره اضافه کړم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوهې په خبرو کې راغی د دې زند نه وروسته په هماغه حالت کې چې د افغانستان نه هیات دوهې ته تللی و بیا هم طالبانو بعضې ګشتونه یو مملکت بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللی و. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې کدا موضوع سوله ایزه توګه باندې حل نه شي نو دی د پخواني آسیایي جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې ډېر نږدې و قوي علایق د افغانستان سره لري او پکې شته، چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدف ونه ګرځي. ولې چې دی اور بیا مسکو پورې او چیچنیا پورې او دغو پورې هم ور رسېږي، نو دوی علاقمند دي چې د هغوی په نظر هم پوه شي. او کابل کې خو سفیر دی، همیشه اطلاعات هغه ته ورکوي. نو سره د دې چې دا اقدام کوم ډېره معناداره نه وه، مګر خپل د معلوماتو لاسته ورولو او تاکید اچولو د دوستۍ ښودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدې.
بله صفی صاحب، ستاسې په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسې دواړو ښاغلو ډېره مهمه ونه ګڼله او د ترکیې غونډه به ستاسې په نظر مهمه ده. د ترکیې غونډه به د دوحه کې د سولې روان بهیر آیا اغېزمن کړي دغه روانې خبرې؟
خبره خو دا داسې نه ده چې د مسکو غونډه هېڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ او تاسې واورېدل، نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجې دخوا هم آئندہ دے پارا دے حل پا خاطر باندے ملگرو ملتو تا سپارل کی گیا و سپارل شوی دا او ملگرو ملتو کی خصوصا دے امنیت پا شورا کے ماسکاو او چین دیر قوی گواندیان پا دے منطقہ کے دے افغانستان دی چکا دوی ہوک رہنے کی و اتفاق نظر پا امنیت شورا کے دے افغانستان دے موضوع دے حل دے پارا ونه لري یا مخالفت ولري نو هغه پریکړه ننی ول کېږي په دې لحاظ باندې ماسکاو ځان ته هم معلومات ولري په خپل ځای کې ډېر مهم هیواد یو د لویو قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی اهمیت لري اما د غونډه یې یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري مگر هغوی ته د امنیت وړ دی او ترکیه راغلو ترکیه خو د ناټو غړی هم ده او مورد د اعتماد دی ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده او یو قوي اسلامي مملکت هم دی چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې نو په دې لحاظ باندې ترکیه به موثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلام
اسلام هم غږېدی. بله صافی صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوې دي او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه او هم ترکیې وزیر خارجه وویل چې دا د هغې دوام دی چې یعنی سوله موږ غواړو چټک کړو لږ ذره نور هم د هغې دپاره یو اقدام دی نه دا چې دوها سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي دا مفهوم پکې نشته او دا یو امداد او مدد د سولې د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
ښاغلی وقت، تاسې هم په همدې نظر آیا فکر نه کوئ چې داسې باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي نو ځکه اوس د ترکیې غونډه رابولي او د ترکیې کې غونډه جوړېږي؟
د دوحې خبره خو داسې نه چې مطلوب و هغه ور نه کول او بلې خواځنې د ترکیې خارجه وزیر د روسیې خارجه وزیر دی هم دوحه ته سفر وکړ قطر ته اوته د قطر د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړه او ویله تقدیر وکړه تشکر وکړه او دا نو سره د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد په راس کې دی دا انتقالېږي ترکیې ته او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاط چې ما عرض کړل چې اردن دی اساسي قانون ارزونه ده او انتقالي حکومت دی هلته به تصمیم نیول کېږي نه دا چې صرف مشوره وه تصمیم به نیول کېږي او د افغانستان دولت به جیګه سطحه باندې اتل تلېږي او د ماسکو غونډه ماسکو وویل چې دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی دا د هغه په مقابل کې موضوعګیري نه ده بلکې دا مسله د امریکا سره شریکه شوې وه لیکن بلنه ورکړې وه نو دا یو ارزونې لپاره دا یو مشورتي غونډه ده او دا نه ده معلومه چې په کوم حد کې څوک په کې برخه اخلي نو د ماسکو غونډې البته هم تېر شي دا مننه راده د ترکیې غونډه چې ماسکو هم په اغېز لري ته وویل لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل هغه د امنیت شورا غلی دی نو راډې چې به هم دوی شریکي او نړیوال قوتونه په امریکا کې حضور لري او داسې یو پرېکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درې نقاط چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت صاحب، د ترکیې په غونډه کې ګاونډي هیوادونه او ملګري ملتونه هم را شریک شوي دي، دا څومره اغیز لري چې د په افغانستان کې د سولې په بهیر باندې د ګاونډیو هیوادونو موجودیت په دغه غونډه کې او دغه شان د ملګرو ملتونو موجودیت؟
خو جو بایدن چې من سره هغه مفتنۍ پالیسي هغه شکل باندې پای ته ورسېدل او په دې کې جدیت او قاطعیت من سره هغه چې د افغانستان مسله د امریکا مصروفه کړې ده ټوله دنیا متاثره کړې ده دا په یو مسالمتامیزه شکل داسې پای ته ورسېږي چې د افغانستان کې جنګي دواړه اړخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت تر حده او بیا دا نظام مقدمه وي دی او بل نظام لپاره چې هغه باندې بیا کنفرانسونه کېږي بیا به خبرې کېږي بیا به په دې باندې ارزونه کېږي بناءً د مهمه د ترکیې غونډه ده او روسانو هم د ترکیې د غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر هلته په دوحه کې کنفرانس درلودلې هغوی هماهنګي درلودله او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی او د مسکو مسله دا د مقدماتي خبره ده مشورتي خبره ده او مسکو پر حیثیت راته کولو او د سیاست په تاسو ته وویل دا تثبیت ده مسکو سیمه ایز هیواد ده او د امنیت شورا غړی اگر که څنګه چې جناب مدیر صاحب وویل مګر انداز کېږي نه نو سیمه ایز هیوادونه چې هند خپله ترکیه وه په دې کې شامله وه
د ملګرو ملتونو شاملېدل په دې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کومې غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي
خو دغه نورو هڅو چې نتیجه ورنه کړله د افغانستان سولې او د هر څومره پېشنهادونه وشو چې ورکم دی وشي ورکم ونه شو ور باندې را پرېږدا او ځان له افغاني مذاکرات ته داسې حد کې شروع شي چې هغه نتیجه ورکړي خو د افغاني مذاکرات او متکي په دوه شنو باندې یو ور باندې ورکم او بل د بندیانو آزادول بندیان آزادول کې خو ډېر برجسته قدم افغانستان جمهور رئیس او سوغانی اوچت کړ چې پنځه زره او څلور سوه بندیانې آزاد شول را ډېر نتیجه ورنه کړله هغه وخت چې د غلام مجاهد زما یاد دی لالبه لګوي چې کله دغه پنځه زره پنځه زره بندیان آزاد شي په همدې ورځو بین افغاني مذاکرات شروع کېږي بندیان آزاد شو بین افغاني مذاکرات پیل نه شو نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی دا د امریکا او ملت متحد ملل متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هېوادونه به کې برخه لري او نهایي مرجع ده نو چې ملل متحد به ځان کې حضور پیدا کړي هغوی دا هنر لري دا تجربه لري دا هغه اجتماعات باید منتج شي لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړې دي دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کړي دلته د هغوی دپاره اقامت څنګه کېږي د هغوی امنیت څنګه کېږي د هغوی معیشت څنګه کېږي د هغوی مصروفیت څنګه کېږي دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت حضور په واسطه د غنور خبرې مو سره تړلې دي امنیت معیشت اقامت قناعت رضایت نو دلته خو ډېره خبره دا ده چې طالبان په مسله کې قناعت او رضایت ولري او د طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې جوړ کار سره شي او هغه منتج کېږي دته چې افغاني ټولنه بل پاتې وربند ولري او دغه اساسي قانون ولري چې طالبان به قناعت ولري او دغه نظام ولري چې طالبان به حضور ولري
مننه صافي صاحب ساس په نظر باندې د ترکیې غونډه به ډیره چاپ ګټوي د طالبانو په ګټه که د افغان حکومت په ګټه او دغه شان ښاغلي وقاد وویل د اساسي قانون خبره وکړه او ویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کیږي ساس په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا دا سشته چې باید تعدیل شي
مهرباني خبر خدا ده چې اصلا امریکای کې د ترکیې یو وخت پیشنهاد کړی او غوی هم منلای چې دلته د مجلس نیول کیږي او ملګرو ملتو پیشنهاد خصوصا چې کړی چې باید چې هم ورته راوبلل شي او د افغانستان قضیه کې داخل شي علت یې دا ده چې دا دومره موده د طالبانو د پرځولو نه راوروسته هم امریکا دلته په افغانستان کې په ډېر قوت سره وجود لري جګړې کړې دي اوس هم وسایل لري که عسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي خو هغه موافقې په عجله چې دوحه کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي غواړي نه منطقېږي غوږونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغوڅېږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې چې چین او روسیا ده دا خوښي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوې ولري او وګوڅېږي او امریکا ها خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی فکر کوي چې آئنده کې ورته ډېره مشکله به وي چې په دې منطقه کې دغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دا یې په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی اوسي چې ځان وساتي. هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا تر سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی، او ترکیه هم دا منله چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند دی او اساسي قانون دی او آئنده حکومت تشکیل کړی، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آئنده دپاره په ترکیه کې فیصله کېږي. دا اهمیت په همدغه کې دی، او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنلی چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کتر اوسه پورې په آئنده حکومت په بل ډول غږېدلي. نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه را وباسي او جوړی به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایی به
بله مننه. ښاغلی وقت د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کېږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پورې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. فکر کوي چې د دغو دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوال باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکی باید وي او کنه مثلا مطرح سیاسي چیرې د افغانستان چې غیر له دې نه چې مثلا طالبان پکې ګډون کوي او حکومتي چارواکي دوی هم باید پکې ګډون ولري؟ ستاسو نظر پکې څه دی؟
ولې مسکو خو دا خبره کړې ده چې هغوی ځینې سیاسي شخصیتونو مدني ټولنو ته هم بلنه ورکړي، تعریف شوي لکه نسل یا زوجیان چې نه. او خو مهمه دا ده دولت دې هغوی د ځان سره سیاسي خلک مدني ټولو نمایندګان د ښځو نمایندګان دا ځان سره واخلي. مهم خو دا ده چې صلاحیت که چا سره ده، د جنګ بندولو صلاحیت خو د طالب سره ده، د قانون د تنفیذ صلاحیت یا د پریکړو د تنفیذ صلاحیت خو د دولت سره ده. نو باصلاحیته مرجع چې د دواړو خواوې په دې کې برخه واخلي، دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د ترکیې غونډې ته ویشي او مطرحې چېرې ویشي، هغه د ناظر په شکل باندې د دویم خط کې ناستې وي، هغه دواړو خواوو چې هغوی کې بحثونه کېږي هغوی کې مشورتي کردار ادا کړي او دا خلک د مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکړل شي.
ډېره مننه وقت صاحب. صافی صاحب یوه پوښتنه، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تر اوسه پورې چې د افغان سولې لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، سمه استفاده ورنه نه ده شوې، سمه ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې، د دغو غونډو چې را روانې دي په مخ کې دي، له دې نه باید دواړه خواوې څنګه استفاده وکړي څو په افغانستان کې دا د څو لسیزو جګړه چې د خلکو ارمان دی چې ودرېږي او یوه پایښتي سوله په دغه هېواد کې ټینګه شي دا رامنځته شي؟
مهرباني، خبره خو دا ده چې څنګه چې موږ وینو دا دومره کلونه جګړو انسان وژنو کې تیر شول، دا اوس هم ډېر بد حال د جګړو د افغانستان په خلکو روان دی چې ژوند پې په خلکو تریخ کړی دی او په تېښته باندې لګیا دي. نو دا مجلسونه په دې ښه دي چې دوی یوارې خپل دي او بل نظریات په دوحه کې د میاشتو راهیسې چې کالم پکې تیر شو پہ بلد دی، اوس غواړي چې هغه لب لباب د ټولو طرفو په دې مجالسو کې خصوصا د ترکیې په مجلس کې د نظام په باره کې چې اساسي قانون په باره کې غږیږي، دا ورته مهم دی چې فیصله وکړي. او دا چې څوک په ماسکو کې اشتراک کوي او څوک په ترکیه کې اشتراک کوي، دا خو واضح د حکومت خوا ویلي دي چې موږ ګورو که طالبانو چې تر اوسه موږ ته غږېدل د هغو د جملې نه خپل هیات راولېږه، نو موږ به هم د مصالحې د شورا چې هیات ورلېږلی د موږ نه خلک ټاکو چې دلته به ورځي او کلي خبرې به کوي چې یو بل سره بلد دي او که نوي اشخاصو بیا به همغه وخت باندې فیصله کوو. مګر په ټوله کې زه خپله شخصا خوشبین ورته ښکارم چې دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسېدلې چې باید دې غمیزې دې افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغې ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبینم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې سر لاس ورکړي او خپل وطن او خلک د وطن نور د وژلو ورانولو نه وژغوري او یو سالم مسؤون او باامن افغانستان پکې.
ډېر ډېر مننه قدرمن اوریدونکو، زموږ نننې بحث همدومره و. له تاسو دواړو څخه مننه کوم.